د ورستۍ یا پایلوبي په اړه باندې نور معلومات را سره شریکول. لوبروانه د هن اتلوب غړي سوزیدلی په شپږتل وختم اور کې 211 منډه کړې دي. په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د برخه کې د ازادي رادیو اونې خبرونه اوم ورځ مهیروي، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. طالبان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وای پرون له ایران په خپل خوخه یا په زور 1529 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي. وزارت نن په خپل ایکس شبکې په خوانی ټویټر کې خلی چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شامل وي چې 168 د مرستو مستحق پیژندل شوې دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په غزه ترنګ کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې وروسته باید غزه ترنګ د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. د ایران یو مشهور پاپ سندرغاړی په بنک تر یو کال د زیاتې مودې له تېرولو وروسته په ضمانت خوشي شو. 22 توماش صالحي د ماسا امینی تر مړینې وروسته د حکومت ضد اعتراضونو د ملاتړ له کبله نیول شوی و.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سید شنواره مولې وی بلی و مې ور سره هر کله کو. دا ونی د یو افغان پهلوان د غربت وطني منیوخ کې ګوري. دا سې انقلاب امر روان دي چې ستاسو په لاسو کې وسني زیرک ټلیفون نه بدر نه واخلي او د سینې د جیب په ځای کې به نوی هوښیار ډیوایسونه در سره ګرځوي. د نړۍ شاوخوا 200 لوی کورنۍ هم را سره ویني. د سالنګ لاري رغنیز چاري او نور ډیر تاو د سیاسي ټولنیز مسایل بر سره واوري، خو د اومي ورځ پیل د تیرونه اله مهمو سر ټکو. طالبان ته د پاکستان د صدر اعظم نسړیدونکو غوسه. انور کاکړ وای افغانستان سره هغه وخت اړي کې خکیدای شي چې مشروع نظام پکې راشي. بل خاطر اونې د ملت پالو سترګي هم پاکستان ته سره وي.
د پښتون افغان د تذلیل لپاره د
سیگار او پر طالبانو د مرستو د هایفو مایل تور وای هغه ډله چې افغانستان کې وسلي کنټرولي د غیوات کې نړیوالو مرستو نه هم خور د بوت کوي. پاکستان ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی سفر. نورالدین عزیزی د پاکستان افغانستان او ازبکستان ریل پټلۍ لاسلیک کړي. څارون کې وایي تر ټولو مهمه پاکستان سره د کراچۍ د بندر د ستونزې حلول دي.
نو په ټوله کې کدا کنټینرونه هم نه راخوشي کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي. نو څنګه چې کورونا کې ټولې ناستې فرمایشي او نمایشي وي اوس هم دغه ناستې به بې فائدې او بې ګټې.
او په قطر کې ګرو پاتې د افغان موټر جوړونکي تور خامار. علی رضا احمدی وای د ګمرک د مصارف نه پوره کېدو لامل د قطر نندارتون ته وړه موټر ته عمل ته پاتې دي. بیا هم خرابلې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په یو تازه وینا کې ویلي لا افغانستان سره اړیکه هغه وخت رغیدای او ستونزې حلیدای شي چې د غیوات کې یو مشروع او مسؤل حکومت رامنځته شي. نو موري د پاکستان د پالیسي جوړونې تحقیقاتي انسټیټیوټ په کوربتوب د مرګلی ډیالوګ ته وینا کې هله خود لیدل چې افغانستان کې ثبات راشي، خو په عین حال کې لا افغانستان د افغان کډوالو د جبري اخراج لپاره پریکړه هم دفاع کړی ده. بلخوا په سویلي پښتونخوا کې د ملت پال ګوند مشر خوشحال خان کاکړ بیا په یو تازه غونډه کې ویلي پاکستان د افغانستان د بربادۍ لپاره یو وار بیا مټیران غړلې دي. هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د یو مشروع نظام پر مختګونه نشوي زغمل او طالبان پر مسلط کړ.
دا د افغانانو پر مختګ نشوي زغمل نو یو وار زمور هغه افغان وطن امنیسټیټ یې ونړولې. دا افغانستان نوم چې موږ پر نازېدو هغه نوم یې له منځه یوړې. پوچونه چې د افغانستان د خاورې د افغان ولس او د ده د وسایلو دفاع چې کوله هغه پوچونه هغه ادارې له منځه یوړې.
انور الحق کاکړ د طالبانو له بیا ځل واک ته رسیدو وروسته لومړنی پاکستاني چارواکی دی چې د طالبانو د غیر مشروعیت خبره راپورته کوي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو واک ته د طالبانو پر رسیدو خوښي ښودلې وه او عمران خان حتی ویلي وو چې افغانانو د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. د پرزول شوي جمهوریت لوړپوړي جنرال او د متحد جبهې مشر سمیع سادات د امریکا کانګرس ته وینا کې ویلي دوی له امریکا مادي مرستې نه غواړي بلکې سیاسي ملاتړ ته په تمه دي تر څو د افغانستان ځینې ګاونډیان مجبور کړي چې دوی ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د فعالیتونو پیلولو لار ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو بیا واک ته رسېدل وو چې ټوله نړۍ کې حماس او نور توندلاري زړور شوي او په وینا یې چین هم اوس افغانستان کې د معدنو په چور کولو لاس پورې کړی دی. دا ناسته چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه جنرال سادات ورته په وینا کې ویلي افغان خاوره یو وار بیا د ترهګرو پر روزنځای بدله شوې او طالبانو نږدې 16,000 القاعده وسلوال پکې ځای پر ځای کړي دي.
موږ له امریکا دا نه غواړو چې موږ سره په میدان کې وجنګي. موږ یوازې د دوی سیاسي سپورټ غواړو. موږ بیرته د هیواد ته ستنیږو. افغانستان د نورو هیوادونو په څیر تل د سختو ستونزو سره ښکار شوی خو بیرته هر څه سم کړي دي. موږ خپل هیواد آزاد کړو.
جنرال سادات اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس اشغال شوی بللې او زیاته کړې ده چې له سقوط وروسته افغانانو په ګڼو برخو کې زحمتونه لیدلې دي. هغه زیاته کړې په امریکا کې د طالبانو پر رابطه د ناباوریو لړۍ پراخه شوې او له همدې عمله په کانګرس کې د وینا لپاره دی هم وربلل شوی.
زما مشوره ورته دا ده چې د دې خبرونو لاس واخلي فقط نورې لارې چارې ولټوي چې هغه د سولې وي، هغه په هغې کې نړیوال کومکونه وي، په هغې کې د ولس د دوی سره ملاتړ وي. په دې جګړې په لاره کې د دوی سره هیڅوک ملاتړ نشته او نه به وي. دوی خپل وخت ضایع کوي، خپل ځان تیر باسي، بل هیڅ خبره نشته ده.
او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سر مفتش وایي طالبانو د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کار اخیستی دی. جان سوپکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې ویلي د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړې چې د 1.5 میلیون ډالر په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه جدي پوښتنې وشي. د نوموړي د راپور په اساس له یو لړ موسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې ده چې طالبان له هغوی څخه باندې 10 میلیون ډالر د مالی او نور مصارف او عمل لګښتونو لپاره اخیستي. د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي چې څوک په افغانستان کې وسلې کنټرولول شي مرستې هم کنټرولوي. نوموړي همداراز ادعا کړې ده چې طالبانو خپل استخباراتي کارکونکي د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو بیا د جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه وویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو تمویل هم رد کړی دی.
خیریه بنسټونه چې طالبان ته پیسې نه ورکوي د طالبانو لخوا نه د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کیږي او یا په ځینې مواردو کې موږ د دې شاهدان هم وو چې مطلق کارونه یې په ټپه باندې ترولي او کار ته اصلا اجازه نه ورکوي. نو د دې ستونزې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې طالبان په خیریه بنسټونو کې خپل افراد او اشخاص ګماري او د دغه ګمارل شوو افراد اشخاص په واسطه باندې د خیریه بنسټونو څخه مرستې راوباسي او بیرته په خپلو خلکو باندې ویشي.
او پاکستان کې د افغان کډوالو د راشړلو پر سر اعتراضونه له سړکونو او محاکمو نه د دې هیواد د قانون جوړونې تر کوره رسیدلي. د پاکستان د کورنیو چارو موقت وزیر سرفراز بوکټی وای تر اوسه 290,000 افغانان په خپل رضا هیواد ته ستنه شوي او یوازې 8,000 کسان چې د غیر قانوني اقامت په جرم باید لومړی زندان ته استولي وای خو دوی د نرمخ لمخې د لیکټ کمپونو ته استولي او هلته به له پوره درناوي وروسته ستنه کړی شي. سرفراز بوکټی ویلی افغانستان چې دا محل هیڅ نه لري هغوی هم پاکستان وګړو ته د غیر قانوني اقامې اجازه نه ورکوي، مګر پاکستان دغه افغانانو ته ویل غواړي چې پاکستان کې هر ډول اقامت کوي په ویزه باندې راشي.
د نړۍ په هیڅ کونج کې داسې نشته چې څوک دې د یو چا هیواد ته بې اسناد ولاړ شي، هلته دې په ښارونو کې میشت شي او کاروبارونه دې پیل کړي او ټیکس دې هم چاته ورنکړي. تاسې همدا اوس افغانستان ته بې ویزې نشئ تللی، ولاړ شئ هم د ویزې نه وروسته له تاسې څخه د یو سوداګر او یا لوی سړي ضمانت غوښتل کیږي.
خو بل خوا د پاکستان د سنا مجلس یو شمېر غړو د افغان کډوالو له شړلو سره مخالفت ښودلی او د اسلام آباد د اقدام د دغه هیواد له قانون څخه سرغړونه بللې. د طالبانو د حکومت پلوي سناتور مشتاق احمد خان ویلي د کډوالو د شړلو په اقداماتو کې په لوړه کچه د بشري حقونو څخه سرغړونه شوې او برناحق جایدادونه او کاروبارونه غصب شوي دي.
موږ غواړو چې افغانانو ته یو ځانګړی مهالویش وټاکل شي. دا اوس تاسې ورته ویلي چې 50,000 کلدارو نه زیاتې نه شي وړی، د دوی جایدادونه دلته پاتې کېږي، کاروبارونه دي، دا چا ته ورکوي؟ څوک یې ترې واخلي؟
جیسے کہ یہ افغان مہاجرین کو جس طرح پکڑ کے زبردستی بھیج رہے ہیں جناب، یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 40 سال پہلے انہی لوگوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالروں سے نوازا.
آیا تاسو هغه خبرې هېرې کړې چې افغانستان ته مو 15 او 16 صوبه ویله؟ آیا تاسو د اسلام او د ورورولۍ خبرې چې د افغانانو په اړه مو کولې هغه مو هېرې کړې؟ ستاسو هغه پښتونولي چیرته لاړه چې تاسو به ویل د افغانستان خلک هم پښتو وایي او دلته هم ډېر برخه خلک پښتو وایي او دوی په خپله خاوره باندې پراته دي؟ آیا دا ټول شیان هر څه له تاسو هېر شول؟ افغانانو سره دا کار د کولو دی؟
او د پاکستان په سنا مجلس کې د افغان کډوالو د جبري خراج او د اغوی د بی عزت کولو په تړه خبرګونونه داسې محل راپورته کیږي چې کابو یو میاشت وشو په چمن کې دغه یواد د ورستۍ او افغان کډوالو ضد پالیسیو په خبرګون د ملتپالو د ګڼو لوریو غورځنګونو او ګوندونو پر لټ روان دي. دا پر لټ چې ورستر بلی پراخیږي، تیرونه ورته موسم دا ور د پاکستانی پولیسو لخوا ور پرې نه خدل شو. خو د علي وزیر د پی ټی ایم د نورو غړو او ملتپالو ویناوي په ګډونوالو کې نوې شور او زوګه چولې. علی وزیر دغه پرلت په وینا کې د افغان کډوالو او پښتنو د زورول کېدو په تړاو د طالبانو چوپتیا ننګولي او دوی د محکوم خلکو په ملاتړ راپورته کېدو ته بللی دي. سردار عنایت الله خان کاسی بیا دی پر لته په وینا کې د سویلی او کوزی پښتونخوا خلک د محکوم افغانستان برخه یاده کړي او زیاته کړي چې د پروژې لپاره جوړ شوی هیواد پاکستان به تر پایه د پښتنو له ژغورلو لاس وانخلي. خو د افغانستان په کډوالو یې ځکه احسان نشته چې دوی دلته خپل خوړلې او خپل کاروبارونه کړي دي.
دا باندې چې څومره زګری دا کډوال چې خپل پیسې نور پرېږي، په هغه کې د کور ولا زیور نور پرېږي، یو عجب مسلمانۍ ده. نه مش په مسلمانۍ بوزو، نه په دا پاکستاني مشر پای د دوی په مسلمانۍ نشو.
د پاکستان د نظامی دارو له بند را خوشی شوی ملت پال حنیف پشتین بیا ویلی دا خبره باید ونشي چې افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت جبري کېدل ختم شي، بلکې هغه زیاته کړي دوی حتی د ډیورنډ کرخه هم نه مني.
چمن غیرتی ولس چې په کیما مطالبان وستای چې یو اجنډا دو چې میشتا پاسپورت نه دای منځیر میش وې میشتا خدا دې ورن هو نه دای منځیر پاسپورت خو کدی نه ورسمانی میش یو جو دی یو تانی میش دې لوی احمد چانی کا بچونی.
نور فعالانو بیا د پاکستان حکومت ننګولې چې که افغانستان سره د پښتنو لارې په دې بهانه تړي چې ګواکې ترهګر په دغو لارو راوړي نو دای منطقي نه ده. مولوی مصطفی آغا جان بیا تور لګولې چې د پاکستان ادارو د پرلت لامل د دې خار لوی پښتانه سوداګر هم په پټه لکوره باس یو نامعلوم ځایونو ته بیای.
افغانستان سره د شتګر دا وړي پاگل بی حکومت دا دشتگر پنجاب لولی نیزی دا دشتگر لاور لولی نیزی دا دشتگر ایرامونڈی لولی نیزی دا دشتگر چین لولی نیزی دا دشتگر هندوستان لولی نیزی دا دشتگر امریکی لولی نیزی
عربو نکل سر بیل نو دا پنجابی بچی دا دا ایمت بچی چو دای با مر سر بیلی که اسمان راننگه که دلت هر دندک پاسپورت پا یو صورت ندستر منو جول بدا پیسالا که.
بلخوا دغه غونډه ته د توندي وینا لامل یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی علي وزیر د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوی دی او نامعلوم ځای ته انتقال شوی. علي وزیر چې میاشت نیمه وړاندې راخوشه شوی د چمن پر لته وینا کې د پاکستان حکومت ګواښله چې نه یې حکومت ورسره مني او نه یې هم د ډیورنډ کرښه منلی بلکې دا هر څه به یو وخت له منځه وړل کیږي. هغه زیاته کړې د پښتنو ایالتونه د افغانانو خپله خاوره ده او د کډوالو په نامه له دوی ځمکې او کاروبارونه غصبول به ورته بدې پایلې ولري. علي وزیر زیاته کړې پاکستان د ډیورنډ په کرخه دروازې د کوم خنیت له مخې نه دي جوړې کړي بلکې د ده په وینا دا دروازې د پاکستاني جنرالانو لپاره د قاچاق برخه کې اسانتیاو لپاره جوړېږي. هغه د طالبانو حکومت هم ننګولی چې د ده په وینا پاکستان خو پرې افغانستان کې شریعت حاکم کړ مګر د طالبان پوښتلی دي چې پاکستان کې کله شریعت راوستل او جهاد پیلوي. له دې وینا سمدستی وروسته په سویلي پښتونخوا کې د هغه د نیولو ناکامه هڅه وشوه خو د پی ټی ایم د غړو په وینا علي وزیر غازی خان دیرې ته په رسیدو بیا محاصره ونیول شوی دی. پاکستان هر وار علي وزیر په دې تور نیول چې د دغه واد د ادارو پر ضد د خلکو د پارولو بیاناوي کوي او دغه حکومت ته ولسی انتشار جوړي. او تیرونه بل خبره دا و چې د افغان کډوالو د راشړلو د جنجال په اوج کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د افغان ترانس ریل پټلۍ پروژې په تړاو ناستې لپاره اسلام آباد ته تللې. دا ناسته چې د اسلام آباد، ازبکستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه په پای کې د درې واړو لوریو لخوا د همکاریو یو تړون هم لاسلیک شو. پاکستان له دې ریل پټلۍ غواړي چې منځنۍ اسیا سره خپله سوداګري او راکړه ورکړه پراخه کړي. که څه هم طالبانو ویلي چې د افغان سوداګرو ستونزې هم پاکستان سره یادې کړي خو د مجید زابلي د اقتصادي څېړنې او پالیسیو د تحلیل مرکز مشر شو ابراهیم وایي له دغه هیواد سره تر ټولو زیاته مهمه موضوع اوس مهال د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د اموالو پر سر د مذاکراتو ده چې باید حل شوی وای.
د کراچۍ په بندر کې په زرهاو کانتینرونه تقریبا درې نیمه لس لور زره کانتینرونه د افغان تجارانو ایثار شوي دي او د هر په هر کانتینر باندې تقریبا یو نیم سل الی دوه سو ډالر د ورځې جریمه واردېږي. په دغه مجلس د دې ناستې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې بحث شوی دی خو هغه تجربه چې موږ پاکستان لوري سره لرو کورونا په جریان کې چې دلته واده او ژمنې کیږي اسانتیاوې رامنځته کولو خبرې کیږي خو نه یو کانتینر خوشی کې او نه یو روپۍ جریمه بخي. نو په ټوله کې کدا کانتینرونه هم نه راخوشی کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي. نو څنګه چې کورونا کې ټوله ناستې فرمایشي او نمایشي وي اوس هم دغه ناستې به بې فایده او بې ګټې.
اقتصاد پوهان وایي داسې برېښېده چې تهران ته د ملا برادر له سفر سره به طالبان پر پاکستان سوداګریزه اتکاکه مکړي خو د تهران له سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته د طالبانو د سوداګریز پلاوي رسیدل او د پاکستان، ازبکستان او کابل ترمنځ په سوداګریزه لار بحث د خې چې طالبان نه غواړي له دغه هیواد سره د کډوالو پر سر اړیکې خړې پړې کړي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي د سالنګونو لاره چې کلونه ویجاړه پرته وه او د عامه ترانسپورت تر څنګ سوداګري زه راشه درشه له ستونزو سره مخ کړې وه اوس د دغې تونل او شاوخوا لارو د رغونې چارې نږدې په بشپړېدو دي. طالبانو د دې لارې د رغونې چارې یو افغاني شرکت ته سپارلې او چارې تر شپاړسمې ګالرۍ هم مخته تللې چې نوي سلنه بشپړې دي. مسولانو د لار د رغونې لپاره له څو میاشتو راهیسې تړلې او له خلکو یې د تګ راتګ د بندولو غوښتنه کړې خو د شمالي سیمو خلکو د خپلو اړتیاو لپاره د خاواک کوتل سخته لاره په بدیل نیولې چې ګڼ مسافر پکې له ستونزو شکایت کوي او نورو ته د سالنګ تر بیا پرانستل کېدو پورې له دې لارې د نه استفادې توصیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو په حواله له ایران څخه د هرات او خواف ریل پټلۍ د چارو د بیا ګړندېدو خبرونه هم خپاره شوي دي. طالبان وایي له افغانستان سره د اوسپنې پټلۍ له لارې د هیوادونو د تړلو پروژو ته ژمن دي او د طالبانو د واک تر چتر لاندې په کابل کې د څلور دېرش ولایتونو د 2000 ښځو د لاسي صنایعو خدیجه الکبرا نندارتون جوړ شو. دینندارتون ته پښاوخه 800 غرفو کې تر ډیره افغاني کالی او یاد خزو پلاسونو جوړ شوی صنایع ورول شوی دي. دا مرمنې که څه هم بازارونه کمرنګ یادی خو دا ډول نندارتونونه د خزو د سوداګرۍ د ودې او د دوی ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلانو ویلي وو چې د یوې تګلارې تر جوړېدو پورې مېرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادۍ راډیو ته ویلي یاد نندارتون د دوی په همکارۍ پرانیستل شوی دی. او له افغانستان نه د باندې خبرې دا دي چې د پاکستان حکومت له IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق سره د یو لړ نورو شرایطو په رڼا کې د 200 میلیون ډالر پور سند لاسلیک کړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان د اثارو د مارکیټ پانګونې او کارموندنې برخه کې ورته د اصلاحاتو لپاره نوې وعدې ورکړې دي. خو د پیسو نړیوال صندوق په دې اړه ناسته کې د بودیجې تصویب او تصویب د ګازو، برېښنا او تیلو د بیو کنټرول په اړه هم ستونزې چېړلې او له پاکستانه یو بل نوې ژمنه هم اخیستې چې د ټولنیزو خدماتو د ښه کولو تر څنګ به حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. که پاکستان دا پیسې ترلاسه کړي نو په وروستیو کې به د IMF لخوا پاکستان ته د ورکول شوي پور اندازه 100 میلیونه کم 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کړي او اخیستل شوی پور لاله وړاندې دغه هیواد په اقتصادي بحران کې د کمښت پر ځای ستونزې زیاتې کړې دي. او که څه هم امریکا ته د چین د ولسمشر له سفر سره هم مهاله د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو کې د کنګلونو د ماتېدو ګنګوسې زیاتې وي خو له دغې شاوخوا یو کال په ځنډ ترسره شوې لیدنې نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. شی جن پینګ څلور ساعته د امریکا له ولسمشر سره په سان فرانسیسکو کې ملاقات درلود او دواړو لوریو د مسایلو د حل لپاره په پرانیستو ډیپلوماټیکو چینلونو د پرمختګونو هیله وښوده. خو له دې ناستې وروسته جو بایډن وپوښتل شو چې اوس د چین په ولسمشر حکومت څه ویل غواړي. بایډن ویلي دي چې شی جن پینګ یو دیکتاتور او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن او د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایډن د جون په میاشت کې ویلو د چین ولسمشر شی جن پینګ یو دیکتاتور دی. او یو ورته تیرونه ټولنیزو شبکو ته سر وښکاره کوو. تیرونه لګاڼو نیوکو سره یو ویډیو خبره شو چې په خوست کې له یو عام وګړي څخه د طالبانو ځای وسلوالو په دینوم د سر وښتان قیچي کړی چې ګواکې دغه کس د کمپاین ځواکونو غړیتوب درلوده او اوسې د طالبانو له نوم نه استفاده کړي. د دغه کس کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي او وایي چې زوی عام ولسی وګړی وو او په خوست کې د ځوانانو د څڼو پرېښودل یو عام دود دی. وروسته له هغې چې په دې اړه نیوکې زیاتې شوې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې تړاو یې خپل 3 طالب وسلوال نیولي دي. بلخوا په همدې خوست کې یو بل ځوان چې په عربي هیوادونو کې د مزدورۍ ترڅنګ ټیک ټاک ویډیوګانې جوړولې خوست پر رسیدو طالبانو بیوله او له ټیک ټاک څخه ته بګار کړه ده.
ګل اسلام مخمخ شون چې خې کوي تا خال کور ویلي په ټیک ټاک کې چې مختزه کیم ټیم ویډیو مې جوړولې کیم ټیم لایو پلم مصداقه متعدد عالمونه د مشرونه ته وې چې دا بعد کور دای زیر بللایو ما دلته متې نسخات شو کو.
که څه هم دغه هلک په ویډیو کې د طالبانو د رویې ستاینه کوي خو د جرمی پلټنو څارنوالان وایي که طالبانو له دغسې کسانو سره ښه رویه کولی بیا یې داسې ویډیوګانې نه پرې جوړولې. او د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع د افغانستان د چټکترین موټر جوړونکي محمد رضا احمدي څرګندونې وې چې نوموړي ویلي د قطر د موټرو نړیوال نندارتون ته بیولې موټر ترې د دغه هیواد حکومت د ګمرکي حسابونو د تصفیه تر وخته ګرو نیولې او د نندارتون په سالون کې ولاړ دی. نوموړي چې نندارتون ته په خپل مصرف د موټر د بیولو پیسې نه لرلې خلک ورته په ټولنیزو رسنیو خصوصا ټیک ټاک کې پیسې راټول کړي تر څو موټر ځای ته ورسی. خو اوس وایي چې د قطر د ګمرک لخوا 15000 او 15 ډالر باقی شوه او کله پیسې ورنکړي نو موټر به عمل ته ولاړ وي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو خلکو ویلي رضا احمدي ته خورا زیاتې پیسې ټولې شوې او دا یې د ټولو مصارفو لپاره کافي وي. بلخوا ځینو فعالانو د طالبانو حکومت ته ګوتې نیولې چې د خپلو تبلیغاتو لپاره دغه موټر نه زیاته استفاده وکړه اوس ولې دغه انجینر هیڅ نوه مالی ملاتړ ونه کړ. او تیرونه د هند، افغانستان، بنگلاديش او حتی پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګوربز هغه ویډیو خوراسته یو شور جوړ کړو چې پکې لیدل کیږي. نوموړی په نیمه شپه د هند د سړک د غاړې ویدو بې وزلانو ته د دوی د دیوالي اختر لپاره پټې پیسې ږدي. دا ویډیو د احمد آباد په یوه کوڅه کې د شپې درې بجې هغه مهال یو ځایي کس کړي او خبره کړې ده چې متوجه شوی و افغان لوبغاړی په پټه یو موټر کې راځي او د ویدو خلکو سر ته پیسې ږدي او هغوی حتی ویښوي هم نه. په دې کار د هند لویو وړو ځوانانو او مشهورو شخصیتونو له افغانستان سره د مینې خبرې کړې. عبدالرحمن الله ګربز په پاڼه یې هغه ته لیکلي له افغانستان راغلي ښکلو افغان لوبغاړو نور د هندیانو د زړونو ګټل بس کړي. او په ادبیاتو کې د غرونو هم ژاړي خبره ډیره منل شوې. خدا به مو نوي اورېدلي یا کتلي چې پهلوانان هم ژاړي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی علي رضا اساحي چې په ډیره بېوزلۍ کې د جنوبي کوریا په کوربتوب د اندام د ښکلا نړیوال سیالیو اتل ولی خپل کړه د افغانستان د ملي سرود چې اوس ټپ شوی دی په غږېدلو د خوشحالۍ او حسرت اوښکې توی کړې. د دغه پهلوان زړه خپل بېوزلۍ هم خوړین کړی و چې اته کاله یې د اتل ولیو د خپلولو لپاره پر ځان خواري وکړه.
له ماشومانو سره مې یو ځای د سرخوان ته نه کینم. دا چې زه د چرګ سینه خورم او هغوی عادي ډوډۍ خوري ډېره راته سخته ده.
دا نړۍ اتل د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. علي رضا صحی د پنجشنبې په ورځ د جنوبي کوریا کې د بدن ښکلا او فټنس د سیالیو په څلورم پړاو کې اتل ولی خپل کړه. هغه په پیشکو سانډل کې په 8 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو میډال وګټه او اتل شو.
حتی یک روز ما رفتم تمرین، مادرش میگفت
یو ورځ لاړم د تمرین لپاره. میرمن مې ویل چې د چرګ سینه نه لرو. و مې ویل خدای مهربانه دی. کله چې بیرته راغلم زما د رژیم برخه راوړه. و مې ویل چې ولې ما سره ټوکی کوي، په دې وضعیت کې د ټوک او سیل نه لرم. ویل یې لک صبر وکړه. زما دوه ماشومانو ته یې غږ کړ، کیهان او ارمان ته. کیهان او ارمان وویل چې له مور سره مې جنجال مه کوه، مور مې ملامت نه ده. موږ د خپلو پیسو دخل مات کړ او تاته مو د چرګ سینه واخیسته. ما په دې وضعیت کې اتل ولی خپل کړه.
د افغانستان د ملي سرود غږېدو پر مهال د علي رضای احسایي د اوښکو تویولو صحنه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه.
وګړي من درش هم دردهای پنهانی است.
په ژړا کې مې درد او هم خوشحالي پټه ده، ځکه زه په خپل ځان وتوانیدم چې د افغانستان لوی ټولنې د یو غړي په توګه د افغانستان بیرغ ورپوم او ویاړ راوړم. کله چې ما شوموم تلویزیون مې ډېر کاته، اتلان به مې کتل چې د هیواد ملي سرود ویل کیږي. ما هم دا هیله درلوده.
50 کلن علي رضا په دغه 14 پړاو نړیوالو سیالیو کې د طلا مډال ترلاسه کړ او د 90 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د 80 خیوادونو پهلوانان شاته پریښودل. او نړۍ له جالبو خبرونو لام خالی نه ده. د اپل کمپنۍ یو پخوانی کارمند چې اوس له هیومن کمپنۍ سره کار کوي، د 2 کاله تحقیق په نتیجه کې یو داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنباله وسیله جوړه کړې ده چې د ځیرکو ټلیفونونو په نړۍ کې انقلاب را روان کړي. دا وسیله چې AI پن نومیږي، ایله د 2 ګوتو په اندازه لوی ده او په سینه لګول کیږي. د باسواد او بې سواد انسانانو ژوند به بدل کړي. دا وسیله د ټلیفوني اړیکو د نیولو د اسانتیا سربیره د انسان دماغ لولي هر څه امر چې ورته وکړي هغه څه درته د لاس په ورغې ښکارا کوي. د انسانانو په حواس او د لاس په اشارو کنټرول کوي. ناروغانو ورزشکارانو ته د خوړو ارزونه او اټکل کوي او حتی د لاس په ورغوي کې د پرتو شیانو توک او میوي وزن معلوموي. غوړ، ویټامینونه، ګټي هر څه یې اندازه کوي او راپور یې بیرته خپل مالک ته ورکوي چې دغه خواړه به څه ګټه او تاوان ورته ورسي. AI پن چې له $600 لومړني قیمتونه زیات خودل شوي ټول نړۍ حیرانه کړې ده او ډیر ژر به ورسره له نړۍ د زیرکو ټلیفونونو لمن ټول شي. او له دې خبر یاس چې نړۍ کې په یو ځای اوسیدونکو لوی کورنۍ د آسیایانو دي. په افغانستان کې هم ستري کورنۍ شته، خو په هند کې یو کورنۍ داسې ده چې ټول غړي 199 تنه دي او د یو کور په انګړ کې سره اوسي. دا کورنۍ د شمال ختیځ هند په میزورام کې اوسي. د دې کورنۍ مشر زیونا چان نومید چې 8 ښځې او ننګورګانی، 9 بچان او 6 ملماسیان ترې پاتې دي. خغلی زیونا په 2020 کال د 6 کالو په عمر د شکر ناروغۍ لامل ساور کړ، خو اوس یې ستره کورنۍ د بختون غرونو په منځ کې د جوړ کړي کور تر یو بام لاندې اوسي. د ځینو نظامونو هم څو څو ودونه کړي دي او اوس یې د